سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرور بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د دې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د پاموړ زیاتې شوې دي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېښنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خېد طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چند شوې دي. د جبري ورکېدو کچه بیا شکنجه 15 او خپلسري او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړ شوې دي. د یاد راپور مندنی خی چې په خوانی حکومتي کارمندان او د هغوی کورنۍ د خپل سری نیونو شکنجه وژنو جبري ورکېدو او نور غچ اخیستونکو اقدامات اصلي هدفونه دي. راپورونه د طالبانو د تبعیضي پالیسۍ له امله د ښځو لپاره د بشري حقونو وضعیت خرابېدو ته هم اشاره کوي. په ځانګړې توګه د امر بالمعروف و نهي عن المنکر قانون پلي کول د ښځو حقونو نور هم خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنې لاندې په افغانستان کې د بشري کارکوونکو شتمنیو تاسیساتو په نښه کولو سره وپیښې رامنځته شوې. د یو چا راپور چې د پنجشنبې په ورځ په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو د هم راغلی چې دا پیښې د 5 بشري کارکوونکو د تعقیف لامل شوې چې 2 ښځینه کارکوونکي هم پکې شامل وي. راپورونه زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسوهنه کړې او زیاته کړې ده چې د نړیوالو مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. او چا په فبروري کې د لاسرسي اړوند او یو پیښې راپور کړي چې د تېرې میاشتې په پرتله 15% کمښت او د 2023 کال د فبروري په پرتله 15% کمښت ښیي. دا سهي ودونو د ساحلي فوټبال سیالي نن په ټالان کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سبا له متحده عرب امارات سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سې شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له انډونیزیا سره ترسره کړي. تور پټولنې مشرانن پنځم د خدیر شمت سره ټولېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونو او د خپل دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ بر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوې د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپا ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالی ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي سیاسي اراده وکړي. د اروپا ټولنې نننۍ غونډه به د زلنسکي پر ویډیوي وینا پیل شي. د دې خبرونې ډیره برخه د نورباس خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو اوسم لبامی بل خارا پاتا د نورو دا سالورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لرغونی او کلتوري جشن هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. طالبانو واک ته بیا راستنېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړل، خو ویل چې خلک خپلې پسرلنۍ ملي کولی شي. سبا جمعه د 1404 هجری لمریز کال لمړۍ نیټه یا د نوروز ورځ دا چې خلک څنګه نمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله یې د نوروز په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسدالله الدین پرې راپور برابر کړی دی. لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. بیا کی بریم بم مزا دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز ملي په توګه لمانځل کیږي، خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پڅیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمود په څیر بند دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په موسساتو کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روضه مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي هم لغوه کړه. هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز په رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. له جلال شیرزاد نه مې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت په اړه وپوښتل. هغه وویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په بلخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او دا مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې دا شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور لته څنګه راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بند و، موټر به د نن شهر ته نه راپېښول کېدل. خو وسه دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې سوبنه سوالا کې سو بیا زم دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دغه دې نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول. خو هر سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول او خلکو ته به تبریکی ورکول. هم اوس چې دا شرایط راغلي ریخي سخت شوی دی او دا علت ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډیا دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح اینو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لارې کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشخه مې نوروز کې اراده چې مخته کندهار به خواب لاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم، نو سرشخه لارې بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړی یې ځم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس وو، دا ډیر په وجه سره ناسم خسکو ناظم سره دې تنګی راځي نو په میله میرا ده چې بلاسن د کندهار خواته.
د نوروز لالمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
نور بس دی، شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس ته خبرونه ته خرغلاس. تنن د افغانستان په سړی سیمه ولایتونه کې د نوي تعلیمي کال لمړی ورځ ده. تاسو لورم تعلیمي کال د چینجونې لښبګم ټولګي پورته له خونځو څخه محروم پات شوی دي. طالبان چې د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیو شپنه کړی و چې د ټولو جنو لپاره به خونځي پرانیستوي، خو د 2022 کال د مارچ په 3 هغه وخت نوې خونیز کال پیلده. دوی تر شپږم ټولګي پورته جنو له خونځو راوګرځولې او اعلان وکړ چې تر امرسانی پوری به د مکتبونه باندې خود پانتونونو دروازې د امر وروسته نه همیشتي پرانیستوي، او بیا د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اعلان کړو چې د خزینه او زکونکو پر مخ د ټول دولتي خصوصي پانتونونو تر امرسانی پوری باندې. دا د نن ورځ هم د مکتبونه خوانځو زنګونه والو شوې دي، خو بیا هم انجونې یوازې کولی شي تر شپږم ټولګي پوری دي خوانځو ته لاړ شي. نن پر هم دغه موضوع په خبرونه کې بحث لرو. له تاسو ټول اوریدونکو هم اله کې زنګړې توګه باندې لاغ زکونکو کله هغه مېرمنو چې هغه په خبرونه کې تل اړیکه نیولې ده، بیا د اړیکو نیسو د خپل دغه ستونزو او دغه د چې هغه نشي کولای نور خپل ذکر ته د مور کړی پم د موضوع د مکسر خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې بر سره د ټلیفون پر کرخه د خزو د قانون فلاغلی جلی ولی، د خزو د قانون فلاغلی سره خان زید، او ترڅنګ د خزو د قانون فلاغلی مین اکبري په مکسر د ټلیفون پر کرخه واصل پات شو. د نن نیمه موضوع مکسر خپل نظریات شریک کړي. وسم ورځو له اغلی زید سرهبه خپل باسته ادامه ورکړو. سلامونه اغلی زید، وخت په خیر. خو دې کوچی خبه به سلورم کال د شلش پګم ټولګي پورته انجینری مکتبونه ته نه پرې خدل کیږي. ولی
سلامونه نه کې هم خو دې کوچی چې دوه ډول سه یې مننه تاسو ته بلنې څخه دا تاسو ته سلام کوم. کوم نو کې نه دې د شپږم نو د ستاسو د دولت څنګه کولای نه ما څنګه نن باندې نشي کولای چې تاسو ته نو شي د دې څنګه کنټرول نه دروازې هم باندې شي. دا یو ډیر غټ د سیان نه زو فکر کوم چې په پاتې دي د سره تا نور هم د دې چې کنټرول ستونز باندې کیږي د سیات ستونزان نه د کچې مونږه کچې ته وګورو کې یو انسان یو د ستورې د مکتب ته لاړ نشي دا غوښته ټول ډیر ستونزې. نو تاسو فکر وکړئ چې څلور کال یو نسل مکتب ته نه ځي، هغه پونتون ته نه ځي، نو دا غوښته ورنول وسونه گرانی نړۍ اوس په کوم ځای کې ولاړ دی. مونږه کچې ته واقعا نغور دي نړۍ سره ځان برابر کړي، سیال سره ځان سیال کو. نو مونږ ته پکار دی چې یو قدم پر ځای مونږه سل قدم واخلو. نو کچې ته د سل قدم پر ځای مونږه دی ته نو ګورو چې مختزو یا شاته راځو د سل قدم پر ځای باندې مونږه نور هم په خپل ځای باندې کینو، نور هم شاته ځو، مکتب بند او پونتون بند. نو زمونږ نسل خو نوی نسل خاص نم د نوی د نړۍ د نوی ټیکنالوژي سره د نوی شیانو سره بنی آشنا. نو مونږه کچې ته به مونږه کولای شو د سیل سره بزن برابر کړو. کچې ته واقعا مونږه غواړو چې د سیل سره برابر اوسېږو، د نړۍ د هیوادونو سره برابر اوسېږو او خپل ستونزو ته خپل رسیدګي وکړو. که هغه په کی هغه په انجینری کې، که هغه په ټیکنالوژي کې، په هر شي کې چې هر یو هیواد څه دی، لکه یو انسان چې په ژوند کې هر شي ته ضرورت پیدا کوي. مونږ یوازې نه شو کولای چې په یو کوټه کې کینو، ژوندو کو خاص خوراک وکړو بس خلاص ایک شی نو نو کو دغه ژوند نه کې. نو مونږ یو اجتماعي ژوند لرو. نو مونږ وایو چې په کوم ځای کې اوسېږو ژوند کوو، د خوراک څخه تر څنګ په دغه جمعیا کې چې اوسېږو د روابطو ته هم ضرورت لرو. د نړۍ نو د هغه ځای نورو کسانو سره د اړیکو لپاره لپاره مونږ ضرورت پیدا کوو، مونږ ته باید روغتیا ته ضرورت لرو، دوا ته ضرورت، درمل ته ضرورت پیدا کوو، خوراک ته ضرورت پیدا کوو، امنیت ته، پیسې ته، لراسه وړه، دا شی هر شی چې دا د انسان د ژوند پورې مربوط دی چې مونږ ورته ضرورت لرو. یعنی مونږ نشو کولای په یوازې ځان باندې ژوند وکړو. نو همدغسې یو هیواد هم دی په یو ځای کې چې اوسېږي، یو هیواد چې په نورو ګاونډ هیوادونو سره راکړه ورکړه ونه کړي، د دوی سره ونه اوسېږي، د هغوی سره سیال ونه اوسېږي، د هغوی د یعنی که چېرته هغوی په هر ډګر کې ځان رسولی ده، او ته اوس هم ورته لاس اوږد کوي او د هغوی څخه کومک غواړي، نو د دغې کومک به ځای ته باید چې په خپل نسل باندې کار وکړي، خپل نسل وروزي، په خپل ځان باندې ځان بسیا کړي، په خپل نسل دې ته ورسوي چې د راتلونکي دونه روښانه اوسېږي چې ته ګاونډ هیواد ته ضرورت پیدا نه کړي چې ستا د هیواد څخه یو مریض عادي مریض د هیواد څخه ووځي لاړ شي ګاونډ هیواد ته. نو که چېرته دغه شیانو ته مونږ فکر وکړو، واقعا زمونږ نوی نسل چې دا به دغه شیانو څخه به لرې وي. پخوا یو شی و چې طبابت سره د دوی یو څه نه څه دونه دشمني وه، که نه وو نو غوښتل یې چې ډاکتران ته یا هم قابلګانو ته دوی ته د زده کړې یا زمینه چې به مساعده وه، د کار زمینه چې مساعده وه، هغوی باندې پابندي نه وه، هغوی باندې بندیز نه وه دونه. خو اوس په دې وروستیو کې په هغوی باندې هم بندیزونه ولګېده. نو تاسو فکر وکړئ که چېرته زمونږ دغه نسل ډاکتران، دغه نسل نرسان، دغه نسل قابلګان چې منځ ته لاړ شي، دوی یا خارج ته لاړ شي، یا هم ودونه وکړي، څوک وظیفه کوي، څوک وظیفه نه کوي، زیاتره به مړي. نو د هغې نه وروسته به نوي نسل کې به مونږ نه ډاکټر ولرو، نه به انجینر ولرو ښځینهو کې در ته خیمه، نه به زمونږ سره به قابله وي، نه به هم مونږ سره به نرس وي، هیڅوک به مونږ سره نه وي. نو زمونږ په راتلونکي کې یعنې مونږ د وړوکې شیانه نیولی تر غټ شیانو پورې به مونږ د خلکو د منت بخرو، هغوی ته به لاس اوږد کوو، د هغوی د احسان لاندې به یو، د هغوی نه به مونږ سوال او زری کوو چې راشي زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ په هېواد کې دغه شی مشکل نه، زمونږ هېواد کې دغه شی مشکل نه، نو دغه دې لپاره به هغوی راځي مونږ سره کومک کوي. دغه شیانو لپاره که چېرته طالبان فکر وکړي، زه فکر کوم مطمئن یم چې د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې به زر به خلاصېږي. خو دوی دغه شیانو ته فکر نه دی کړی. دوی د دې لپاره خوشحال دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې مونږ بند کړي دي. ښځینهو سره د دوی یو بل رقم سیاست دی، د ښځو سره، انجینو سره د دوی سیاستونه ډېر زیات دي. هغه بیا په تعلیم کې خود په وظیفه کې بېخي دوی ډېر ورسره سیاست ښیي. نو که چېرته طالبان دې شی ته فکر وکړي، نو زمونږ نوی نسل به بېرته خپل پښو باندې ودرېږي. په دې وروستیو کې په دې جمهوریت دورو کې چې دا زمونږ نوی نسل زیات تعلیم ته لاسرسی درلود، ډېر په اسانۍ سره، یعنې ټول مشغول د خپل درس و، خپل درس، خپل ژوند لپاره یا خپل هدفونو په اړه به فکر کوله، ډېر به کوشش کوله چې ماستري وکړي، ډېر به فکر کوله ډاکټرا به وکړم، ډېری به زیاتر تعداد ډېر زیات فیصدي زیاته وه چې لسانس و د مکتب څخه هر کال زمونږ زرهاو متعلمین به فارغېده. نو اوس د په دې څلور کلونو کې مونږ د مکتب فارغ نه لرو، د پوهنتون فارغان خلاص شو، له منځه لاړ، د کانکور ازموینه نه کېږي، که کېږي د هلکانو لپاره کېږي، د جینکو لپاره پکې ځای نشته. نو ماستري او دکتورا خو پیدا چې په هغې کچه کې خو هیڅوک هم بني. نو زمونږ نسل یعنې د دې څلور کلونو کې دا نوی نسل چې مونږ ورته بیا ضرورت پیدا کړو، دا نوی نسل زمونږ بیخي له منځه تللی ده. د ډېر سوال دا ډېر به ستونزمن وي، د یو ورځ دوه ورځې خبره نه ده، د یو میاشت، یو دوه میاشتې خبره هم نه ده چې مونږ وایو چې مونږ به ورسو. دا د کلونو کلونو خبره ده. څلور کاله یو نسل چې د تعلیم څخه، د مکتب څخه، د درس څخه، د کتاب څخه لرې پاتې شي، نو تاسو فکر وکړئ دا څونه به دردمند وي، او دا څونه به وحشتناک خبره به وي. یعنی انسان به دونه ورسره د دې حالت سره به مونږ دونه عادي کېږو، کله کله به داسې فکر کوم، کله کله چې یعنی راتلونکي کې داسې به یو وخت راشي چې مونږ ته به مکتب، مونږ ته به کتاب، مونږ ته به استاد داسې جالبه وخت کوي. زیاتره جنکیانې چې دوی همدا اوس هم که دا ودونه وی کړي، تاوتریخوالی د کورونو یا زیرستن ودونه چې مونږ ورته وایو، هغه ډېر شوی په افغانستان کې، ځکه چې جنکیانې نه شي کولای مکتب ته لاړ شي. نو که چېرته مکتب ته لاړ نه شي، نو بل لاړه خو کورنۍ سره هم نشته.
بله بله، آغلي زید به هم تاسو سره خپرونې ته دوام ورکړو. آغلي اکبري، تاسو هم ښه راغلاست په خپرونه کې. نن د ښوونځیو زنګونه وویل شول، فکر نه کوئ دا د افغان نجونو لپاره نور د درد ورست کېدلی شي چې هغوی په کورونو باندې ناستې دي نشي کول چې لږ په کم ټولګي پورته خپل ښوونځیو ته د ادامه ورکړي؟ څومره روحي فشار پر دوی باندې راوستلی شي؟
ډیره زیاته مننه حسین جان، سلامونه تاسو ته، سلامونه تاسو د دې خبرونې ټول اوریدونکو ته. حسین جان متاسفانه نن متاسفانه ځکه وایم چې کله زمونږ ملال خويندې ونه شي کولای خپل کور ته خاته او زه حال دا چې هغه خپل شخصي ژوند باید سره رقم چې زړوي وي کړی، خو لیکن متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغه یو ډله حاکمه شوې له بده مرغه چې پر دي حقونه خو بالکل شته نه، دوی بالکل اتا د حق په نوم باندې څه پیژني نه. نو متاسفانه چې نن زنګ ووهل شو او دا زنګ بغیر له دې نه چې انجونې کول نشي کولی مکتب ته لاړ شي دا نیمګړی زنګ ده. دا اس یو نمایشي زنګ مونږ بولو، دا بالکل مونږ د معرف زنګ نشو ورته ویلی. د معرف زنګ هغه زنګ ده چې واقعا د الک او د انجلۍ حق ټول پکې خوندي وي او وکولی شي دواړه قشر خپل تعلیم ته زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ دا زنګ بیخي منو نه، که مونږ هله منو چې زمونږ خویندو هم کولی شو له خپل کور څخه وکولی شي لاړ شي د مکتب د علم د رڼا په لور باندې. حسین جانې ځکه ډیری داسې زده کړیالانې دي، محصلین دي چې زه ورسره کله پړګ کېږم، نو هغوی داسې نا امید خبرې کوي، داسې نا امیدي خبرې کوي چې چا خبر د کافر زړه هم پرې درد کوي. نو واقعا په کلونه کلونه چې ته زحمت وباسي پوهنتون دروازې بندې، د کار زمینه نشته، دا د مکتب دروازې بندې، نو دا یو ډول ناورین زموږ په هیواد کې رامنځته شوی. حسین جانې په صحیح ده چې زموږ هیواد د ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس بیخي دغه فیصدي ډېره زیاته شوه. لامل یې څه ده؟ موږ د پوهنتون فارغین نه لرو، زمونږ خلکو ته د کار زمینه نشته، خزینه نشي کولی وظیفه وکړي، نو زمونږ د هیواد اقتصاد به څنګه مخته لاړ شي؟ کله چې په یو هیواد کې د علم د رڼا د پوهنتون د مکتب دروازې بندې وي، یو هیواد د طالبانو همیشه دا په دې باندې دوی خپل زړه خوشحالوي چې ولا دا په هیواد کې د طالبانو پر اتک سره په لسګونو مدرسې جوړ شوې دي انجونو لپاره، خو انجونو د ټولاړ شي مدرسې ته. زه دا غږ په دوی باندې کوم چې موږ کافران نه یو، موږ هم مسلمانان یو. مدرسه هم ضروری ده په یو هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې مکتب هم ضروری ده. مدرسه ځکه زه ده چې باید ټول په اسلامي موضوعاتو باندې پوه شو، خو لیکن مدرسه ماته زما ګران هیواد ته یو ډاکټر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو انجینر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو پیلوټ نشي روزلی. زمونږ هیوادوال هم مدرسې ته ضرورت لري، خو تر هغه چې بیخي ډیر زیات لازمي دی یو هیواد لپاره، هغه مکتبونه دي، پوهنتونونه دي. اوس که دوی وایي مکتبونه پوهنتونونه هغه دي خلاص دي، دا خلاص د څه کم سر دالکانو لپاره دي چې هغه بیچارهګان هم د اقتصادي وضعیت چې دونه خراب ده مکتبونو ته هغوی نشي تللی، یو نیم کس کزي. دا مکتبونه موږ نه غواړو چې دوی اوس موږ ته خلاص کړي، صرف هلکان کولی شي لاړ شي او خویندې نشي کولی لاړ شي. ولې په خویندو څه داسې ګناه ده چې دوی مکتب ته لاړ شي؟ هغه ګناه دوی ته حسابېږي. دوی دې موږ ته د دغه دلیل ووایي، خو دوی دلیل نه لري، ځکه چې د دوی دغه کړنه بې منطقه ده. هیڅ منطق د طالبانو دلیل چې کوم دوی وایي دا یې نه مني. خو دوی حتی په دې حد باندې چې ځکه چې دوی ورته داسې منطقي دلیل نه لري، دوی ولې په ازادي راډیو کې دغه بحث کې خبره راغلی وای؟ د دوی یو لوړ پوړی چارواک خو به میلمه شوی وای، همدا ذبی الله مجید، همدا متقی و همدا هیبت الله، همدا بلبل راغلی به میلمه نه شوی به وای، ځکه چې دوی منطقي خبره د منطقي رسنیو سره نشي کولای. دنه په افغانستان کې موږ ستاسو هغه بحثونه سکړو چې خبریال بیچاره ستاسو د لاس لاندې ده، پښتنې چې ستاسو په زړه دي، که ستاسو په زړه نه وي هغه نه درنه کیږي. هغه بحثونه خو موږ ته نتیجه نه راکوي، موږ د قناعت وړ نه دي. تاسو راشئ د امریکا غږ سره میلمانه شئ، د ازادي راډیو سره میلمانه شئ، د بی بی سي سره میلمانه شئ، چې موږ ستاسو سره وغږیږو، تاسو زموږ سره باید مخامخ شئ. تر کومه به دوی له موږ نه تیښته کوي او خپل ظلمونه ته به دوام ورکوي؟
ډېر زیاته مننه اغلی ولی، تاسو هم خرغلاس په خبرونه کې دا چې د انجونې څلورم کال د لزده کړو پات کېږي، څومره د تعلیم په برخه کې لوی ضربه واردېدلی شي؟ په خصوص هغو انجونو ته چې هغوی په دولسم یا په یولسم سمفوني کولی برعکس هغوی پاتې شي په خپلو کورونو کې ناستې دي، څومره لوی ضربه د تعلیمي برخه کې؟
ډېر مننه اوسې جان، زما سلامونه تاسې میلمانه او ستاسې اورېدونکي هم ومني. لطفا دا چې څومره ضربه وارد کېږي، یعنی واقعا دا یو ډېر غټ او ډېر ژور بحث دی. فکر کوم چې دغه خساره چې اوس وارده شوې ده تر نن ورځې پورې دغه له جبران نه پذیره ده، دا چې په راتلونکي کې به څونی عمر نور هم وتړل شي د مکتبونو دروازې، دا لا نه معلومه نو هغه هم باید پر حساب شو، یعنی موږ تر اوسه پورې که دغه خساره حساب کو یا دغه ضایع حساب کو، دا یعنی واقعا په عادي نورمال انساني منطق باندې دا ناممکن ده چې دا تشریح شي چې دوی د نجونو او د ښځو په حقوقو کې څومره ظلم کړی دی. دغه فکر کوم چې دا دومره تاریخي جنایت دی چې دا په هیڅ شکل تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ وخت دوی ته نور بخښل کیږي. او دوی دا فکر نه کوي چې دوی پر د قدرت پر اړیکه باندې ناست دي او هر شی چې زړه وغوښتي، هر فرمان چې زړه وغوښتي د غیر انساني نړیوالو سیاستونو پر اساس باندې په اجنډا چې دوی تور کول شوی دی، دوی راوړي دلته پر دغه مسلمو خلکو چې څلور څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی، د دغه خلکو د لاسه، یعنی هر دولت او هر نظام چې راغلی دی بیا یې هم دغه خلک ځپلی دي، دغه خلک یې وژلي دي، دغه خلک یې ورک کړي دي، دغه خلک یې بے تعلیمه کړي دي، اقتصادي په صفر کې پسې ضرب کړي دي. دوی دومره په بشرمانه شکل دغه اعمال ته، د قبیح اعمال ته ادامه ورکوي چې د دې پر ځای چې دوی سوال وسي چې تاسو شل کاله خلک سره کوم دغه کول وژله، په کلو کې د هغو د منطقو سمو استفاده کوله، د ډوډۍ سمو استفاده کوله، په زور او په جبر مو خپل غیر انساني قوانین پر هغه باندې مره دغه کوله، تطبیقوله. هغه سوال خو نشته چې نشته، هغه پوښتنه نشته. اوس دوی نور هم په دغه شکل خپل جنایتکار دغه ته ادامه ورکوي کارونو ته. نو دا چې څومره خساره ده، دا فکر کوم چې ډېره مشکله ده چې دا حد سو وهل سي. خو تاسو فکر وکړئ چې د یو تنکی ځوان انجلۍ چې د شپږم صنف وروسته څخه بیا تر دولسمه پورې، او یا هغه انجلۍ چې فرضاً په دولسم کې وي، دا څلور کاله دوی هلته بې سرنوشت او بېکار ناستي، تاسو دغه ته حساب وکړئ چې د دوی د ژوند بهترین کلونه، بهترین وختونه د دغه رقم یو غیر انساني، یو تور د تور منطق او تور نظریاتو خلکو والا قرباني دي، او موږ ورته ګورو. دا یعنی واقعا داسې نه دی چې موږ دلته بې احساس او بې تهور ته ناست یو او خپل ژوند ته ادامه ورکوو چې پروا نه لري، خو نو دې امر صادر کړي فرمان او در امر ثانی پور به بیا منتظر یو. دا نه ده یعنی هر ورځ، هر لحظه، هر لمحه پر موږ دغه ستریږي لکه په دوزخ کې چي. نو در مخه د خور اشاره او توکل چې دوی رسنۍ بند کړی دي، د هغه سوالونو د دې کیږي چې د دوی زړه غواړي. درشته هم دوی دومره به منطقه کارونه راخستي دي چې ندام احمد خپل یو دغه کې په خپل وینا کې حتی عادي خلک د دغه د پښتون د شونځي د خلاصولو د پښتون څخه منی کړل. فکر وکړي چې دوی د یو ملت، دغه غټ ملت، د دغه غټ مملکت خلک د ټولو منی کوي، په داسې وجه چې دغه پښتون له بیا مکووي. دا څونی ګستاخی ده، دا څونی تکبر دی، دا څونی غرور دی، او دا څونی جهالت دی. هیڅ دغه شي ته هم هیڅ رقم معیار نسو ایښولی، لکه دغه د نجونو د مکتبونو وتړلو غمیز ته چې معیار نسو ایښولی.
ډیره زیاته مننه اغلی ولی، تاسو ژوندی وی اغلی زید به هم تاسو ته راوګرځیږو. د نجونو له زده کړو پاتې کیدل څومره د یو بې سواده ټولنې په واده کې مرسته کولی سي؟
حسین یو غوره د نجونو د مکتب څخه پاتې کیدل بې وزلي نورم زیاته، یو هیواد نورم اړ باسي نور هیوادونو ته، یو هیواد نورم شاته وړي، یو هیواد نورم د سیال څخه، د سیالانو څخه شاته پاتې کیږي، د نړۍ څخه شاته پاتې کیږي، په اړیکو کې شاته پاتې کیږي. اوس که چیرته په یو هیواد کې نیمایي نفوس چې هغه نارینه جوړوي، نیمایي چې د ښځینه جوړوي، نیمایي نفوس دوی مکتب ته کار هم کولی شي، مکتب ته هم تګ کولی شي، هر شی کولی شي، خو نیم نفوس چې د نیم څخه زیات هغه ښځینه او انجونې دي چې نه کار کولی شي، نه هم تعلیم ته تګ راتګ کولی شي، مکتب پرې بند دی، پوهنتون پرې بند دی. نو تاسو فکر وکړئ چې د دې هیواد باینده به سره غم، تاسو ته مایه ښکاري د دې هیواد باینده به سره غم چې نیمایي نفوس چې د بې سواد پاتې شي، هغوی په هېڅ تصمیمګیري کې یا هم په هېڅ شی باندې پوه نه شي. نو راتلونکي کې به د هغوی آینده بچ شي، د ټکنالوژۍ سره، د نوي علوم سره، د نړۍ سره هغوی واشنا نه، نو د دوی به آینده سره غمي. نو دا معلومداره خبره ده چې یو هیواد چې د هغې نفوس نیمایي څخه زیات تعلیم ته لاسرسی نه لري او په ازادانه ډول کار نه شي کولی، نو د هغې هیواد راتلونکي به ډېر زیات مشکلات ولري، ډېر زیات ستونزې به ولري. هغوی به د هر رقم ستونزو سره به لاس ګرېواني، په عادي عادي شیانو به دوی چې دا نور هیوادونو ته به اړي. نو هیوادونو څخه به کومک غواړي. نو که چېرته دغه شیان تاسو فکر وکړئ نو د دې بېوزلۍ څخه د ایستلو لپاره صرف یوازې همدغه دوی موږ خپل افغانان کار کولی شو، نور هیوادونه موږ سره هیڅ شی نشي کولی. که چېرته طالبان وغواړي د مکتبونو دروازې لګي نو هیوادونه ورسره هم ولاړ دي. نو که چېرته دوی نه غواړي دغه بېوزلۍ څخه ځان وباسي، خپل ملت وباسي، نو زه فکر نه کوم چې دوی په راتلونکي کې به د چا خبره به هم ومني یا د چا فشار به هم ومني، ځکه چې دوی په خپل منطق کې خوشحال دي. هماغه کارونه کوي چې دوی سره قلم د دوی ذهن ورته وایي، سره قلم د دوی زړه ورته وایي. بې منطقه کارونه دي، دوی کارونه هېڅ معنا هم نه لري. حالاند دوی لپاره دوی سره صحیح ځواب هم نشته. پخوا به یو څه په دې خبره باندې بحث کېده، اوس هغه بحثونه هم باد پاتې دي د خلکو څخه، ځکه چې پوهېږي د دغې خبرې څه معنا نشته ده او نتیجه نه ورکوي. نو هغوی په خپل هغه منطق باندې ډېر زیات خوشحاله دي. دوی پوهېږي چې موږ صحیح روان یو. نو که یو انسان غواړي چې ځان تغیر کړي، هغه پخپله کولی شي. طالبان نه غواړي ځان تغیر کړي، هغوی په خپل منطق باندې کلک ولاړ دي. یعنې یاد هغه دلیل چې ته ورته وړاندې کړي هغوی لپاره بې معنا ده. نو زه فکر نه کوم چې تر څو دوی ونه غواړي ځان تغیر کړي، هیڅوک هم نه شي کولی چې دوی ته دا خبره وښيي. یا دا دلیل یو دلیل باندې به دوی راځي کوي چې دوی مکتب پوهنتون دروازې لګي. نو که چېرته دوی وغواړي واقعیا بې کولی شي چې د مکتب پوهنتون دروازې لګي او خپل د هېواد او د خپل د ملت د راتلونکي په روښانه راتلونکي باندې بدل کړي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسي اغله موسم ورزو د تلیفون پر کرخه زمونږ اوریدونکو وصل سوی دی. سلامونه، وخت مو بخیر. نور باس خبرونه دی، موضوع مو هم روان نوی طالبی کال پر پیل باندې مو راخیسته ده. مهرباني.
وعلیکم السلام خور جان، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه ژوند ساتل سي. مهرباني.
الله دې خوشاله کړه خور جان. یو خو د نوي کال مبارکي تاسو ته وایم او خاص همکارانو ته وایم. خدای دې په ټول مسلمانانو پته د خیر کې خور جان. را به سم موضوع ته واچان لکه تاسو اشاره وته وکړه خور جان. نوي کال د پیل ته زموږ د خپل حکومت غوښتنه ده په ډیر درنښت احترامانه توګه چې د خوندو پر مخ پوهنتونونه شونځي خلاص کړي. خور جان، دا د ملک ضرورت دی. تاسو وګورئ زموږ یو عادیز هغه مریض خور جان، موږ یا پاکستان ته بیایو یا ایران ته بیایو یا تاجکستان ته بیایو یا ازبکستان ته بیایو، هغه پیسې موږ دغه ځای کې خورجانې کې دلته موږ داخل په خپل افغانستان کې شزینه ډاکټران ولرو. پاکستان ته موږ شزینه ډاکټر دغه څه کوي چې ناروغان شزینه دغه ته ضرورت لري. موږ پاکستان ته ځغلو، ایران ته ځغلو. نو پر حکومت به خورجانې دا غږ دی چې د پوهنتونو دروازې، د ښوونځي دروازې د شریعت په نگاه کې خلاص کړي. بغیر شریعت خورجانې هیڅوک نه غواړي. چې دوی وایي چې پر دغه اصول برابر دي، په هغه اصول خورجانې موږ سره امین دي، بس خلاص دي. کې خورجانې
ډېره زیاته مننه ژوندی ساتل سی. ورزو زمونږ د خبرونې بل اوریدونکي هم د تلیفون پر کرخه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجانې. از توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه سر تلیفون په لیکو وصل یم. یو خو تر ټولو مخکې د نوي کال مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. او بل ستاسو خبرونه له څلورو ورځو راهیسې کله چې شم سات اعلان کړی ده ستاسو خبرونه د ورځې لخوا په یوه میټر په منځن لنډو چپونه نشریږي. د کارت په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي ماښام د شپږو د سهار په شپږو نشریږي. نو ټول اورېدونکي موږ ته تلیفون راکوي چې دا راډیو باید خلاص شي. او اشنا راډیو او مشال راډیو خو پر مخ نه په منځنۍ څپه پاکستان په لنډو چپو. نو آیا دا د ټرمپ د بودیجې تاثیر ده که تخنیکي عوارض دي؟
الو،
بله، مال دا څه مشکل د ستاسو راډیو موږ د ورځې نه او
تخنیکي همکاران به ان شاء الله دې مسلې ته متمن ځواب وي. به د کوم ستونزه کې پیدا شي هغه به حل کړي. که د خبرونه په اړه کوم نظر لري، مهرباني.
بله، د فزر تعلیم په حق لره.
بله بله،
او تعلیم خو ضروری ده، خو البته تعلیم پر نر او پښتو باندې ګر فرض ده. ولو کزمر علما او امارت اسلامي وايي چې دیني علم فرض ده، خو دا عصري علوم چې دا ضروري دي او کله کله مستحد کیږي هم، خو خاصتا په طبي لحاظ په طب له نگاه د خموږ ډېر ضرورت و. نرسانو او ډاکترانو او باجانو ته لږ زده کړي یو مریض پیدا شي، هغه تر نارینه ښځه د سوي ګوري معالجه یې کړي. نو دا زموږ درخواستي ده په واري واري د افغانستان د شهروان په حیث. نو دا بالکل ضروري ده او په ټولو پروسو کې ضرورت ورته په پولیسو او په نور دا چې ځایو کې چې هغه د کمپیوټر ساینس او ټولو مرحلو کې ورته ضرورت ده. نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارت په دې ته ځان چمتو او جوړ کړي چې په نوي کال کې مکتبونه او پوهنتونونه د ښځو پر مخ خلاص شي. مننه.
ډیره زیاته مننه ژوندوزې توخي صاحب زمونږ د خبرونو بل اوریدونکی هم شته ده له دوی څخه بیا هم واورو چې د خبرونو په تړاو څه نظر لري.
د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم السلام.
نوی کال هم تاسو ته مبارکي وایم. د افغانستان شریف محترم خلکو ته نوی کال مبارکي وایم.
ډیره زیاته مننه ژوندوزې مهرباني د خبرونې د موضوع په تړاو څه نظر لري کنه؟
ورجانې دغه مکتبونه دی خوشی کې د خیره دغه د پوښ دغه دغه ښه دغه چې یو دم فرمان دی ورکی چې مکتب خوشی پانتون خوشی او خلکو ته د مکو حقوق ورکی پوښ چې خلک دی خلکو نه خوشاله شي. اول ز خپل خورجانې د ننګرهار قومندانې باندې وخت په ویلچر باندې تیریږم ولا کدی دی خلکو ته د دوی دوی ته وګورم هم نه پوښ کدی چې زمونږ زړونه تور کړی کنه مکتب به مغه ښه شي نه مونږ نه دوی هغه ښهسته ښهسته میوه دوی مونږ نه اخېسته خورجانې مکتب بند پنتون بند حقوق نشته بس وروره ګوله مو خپله میلې وچل شي دي وروره ګوله بس د خلکو قصې کې نه دي. نو دغه باندې زمونږ زړه ته نه دغه شوی دی داسې تور شوی دی که دغه پنتونونه خوشي کړه زمونږ خورګانې او مکتب وایي پنتون وایي چې دا ډاکټران مونږ پیدا کړو دا انجینران پیدا کړو مونږ پوس ګوره خورجانې دغه پاکستان لار سوره دې بنده وشل کیندې شوره دې مونږ هیڅ قصه کې نو پوس چې پاکستان لار بنده ده یا کوم زمونږ یا کوم عادي او کوټه بنده ده څه کې نو کنه ډاکټر صاحب اشرف غنی دې په مونږ ته خخه دغه دور ملکونو سره تړونو کړل لار خلاص کړل کداغه اوس کداغه لار بنده وای او نور په مونږ لار هم نه درلیدله. نو یو بو جوړ په ننګرهار کې یا په مکمل افغانستان کې یو بو جوړ په مونږ په 10000 روپۍ باغسته دومره ګراني به وکنه اوس مونږ ولا پروا نه پینې ساتو بول شي خو صرف دغه پروا ده چې دغه خلک پاکستان ته ځي وي دوا پسې ځو دوا ښه دوا ده دوا ښه دوا ده کنه نو بول شي دغه د خدای وکړي چې دغه مکتبونه دې مونږ ته خوشي کې دغه درې څلور کاله لاړو همداسې مفته کې تیر شو او نور مونږه مفته ورځ نه غواړو پوه شي دغه زموږ خورګانو ته ورونو ته دا ډېر قیمتي دی قیمتي ورځ دی یو اوس کو نن ورځ تیر شو دغه ورځ سبا نه راځي خورجانې ولاکه نور په دوام پیدا کې خو نه پوهېږم چې دغه خلک ما په ننګرهار کې زمونږ څو دانې مکتبونه دي د خورګانې ټول دولتي ارګانو سره پراته دي یو امنیتي ملي سره پراته دی یو غټ مکتب د جلکیانو یو چې دی د قومندانې د ننګرهار سره پروت دی ټول امنیت امنیت دی پوه شو هېڅ مشکل مثال سیاسر دا زنانه به جلکیان به ښه په آب و پرده تلل مکتب کې جمهوریت کې په آب و پرده تلل ما خو یو مکتب جلکۍ ونه لیده چې سرلوسه روانه وي په خدای ټول په آب و پرده په لاس کښې به هغه جرابې به م اچولې په خپو کښې به م جرابې اچولې دومره په عزت کښې پوه شو د افغانستان شریف محترم به عزته خلکو خو نه پوهېږم چې دغه د تاسو دغه یو بل رادو اشنا رادو هغه ښه دی چې بند شو هغه ډېر کې دغه پلویانو د دوی ډېر چټیات ویلله چې دا داسې کوي او وسې کوي دا طالبان به نور هم پارول که نه هغې کښې به ډېر خلک د دې طالبانو پلویان به ډېرې بدې بدې خبرې کولې د مکتبو باره کښې خو ښه دی چې هغه لوا بنده شوه د تاسو دغه برنامه ډېر ښایسته برنامه دی صفا سوتره برنامه دی څوک په کښې نیوکه نه شي کولی بل نه شي کولی
نو
خورجانې خدای وکړي چې مکتبونه خوشې کړي افغان یم د ننګرهار نه.
ډېره زیاته مننه خدای پامان ښه وخت ولرئ که نور اوریدونکي نه وي چې درنو میلمنو سره خپل خپرونې ته ادامه ورکړو. بله تخنیکي همکار وایي چې نور اړیکې تر دې دم پورې نشته ده ورځو خپلو درنو میلمنو ته اغلې اکبري تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. څومره لرې پاتې شولو له زده کړو څخه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده چې باید د زده کړو په برخه کې کار وشي ولې کار ونه شو دلته اساسي عوامل باندې موږ تاسو غږېږو علت څه و په نړیواله کچه باندې هڅې وشي په کور دننه تظاهرات یا مظاهرې وشي یو څه ناڅه یو څه کار وشي ولې بیا مکتب پرانیستل کېدو په تړاو باندې پایله ور نه کړله دلته اساسي عوامل به څه وي؟
حسین جانې طالبان ما دا په ځینو نورو خپرونو کې هم ویلي دي زه طالبان د افغانستان نه ګڼم که واقعا طالبان د افغانستان وای نو طالبان به د افغانستان په هغه اساسي حقوق کوم اساسي حقوق چې دي اساسي قوانین چې دي نو د هغه مطابق باندې به دوی هغه خپل رول پلی کړی وای. لکه ګوره په افغانستان کې بار بار حکومتونه ډېر زیات تغییر او تبدیل شول خو لیکن یو هم دومره اساسي قانون تر پښو لاندې نه کو لکه د طالبانو دغه ډله چې کومه ده. دا ځکه چې اوس طالبان یعنی زه په دغه طالبانو غږ کوم آیا ته له مانه دومره ښه مسلمان یې زنه غواړم چې زما په یو خور کې دی یو نارینه لاس ولګيږي. زه غواړم چې زمنګ په شفاخانو کې یو خزینه ډاکټر ووسیږي. او ته دا غواړې چې نه خزینه ډاکټر دی نه وي امغه نارینه دی ورزی نارینه دی لاس پیوهي، نو په دې کې ته خو مسلمان شوې که زه رښتینی مسلمان شم. آیا ستا مسلمانیت په طالبانو باندې غږ کوم؟ همدغه دی، همدغه ستاسو دلیل او منطق ده چې په یو بازار کې ښځه او خاوند که یو بل له لاسه نیسي د طالبانو نارینه ورزی، ښځم له لاسه له مټونه رانیسي موټر کې رینجر کې کینوي او نارینه هم. زه دا نه غواړم، زه دا غواړم که یو نارینه یو ښځینه یو ناوړه عمل ترسره کوي، زه غواړم یو ښځینه پولیس زما په هیواد کې واوسیږي، تر څو چې ښځینه ښځینه تلاشي کې ښځینه ویسي او نارینه نارینه. نو په دې کې ته رښتینی مسلمان شوې که مونږه؟ نو دوی متاسفانه حسین جانې چې د اسلام له نوم څخه استفاده کوي، مکتب په بندېدو کې دوی د اسلام نوم ورکه چې دا په اسلام کې نه دی راغلی، د پوهنتونونه همداسې ښځې د کار ته نه ځي چې اسلام. ولې زما خور چې په کوټې سنګي کې د پلونو لاندې په سړکونو باندې خیرات غواړي او باران ته ودی یخې واورې ته ولاړ دی، له تا څخه د لس روپو خواست کوي او ټوله ورځ بهر یې رقم رقم خلک کتري ورته وي او پرزې ورباندې ځي. نو اسلام دلته چرته شو؟ ستاسو اسلام ولې دلته غایب شو؟ خوراورې ستاسې منطق، تاسې چې کوم اسلام ځان لپاره جوړ کړی دی، خورا شي دلته هم پلی کوي، د دې خور کې غم وخوري له سړک نه ټوله کوي او میاشت په میاشت باندې تاسې یو څه ورته ورکړي. نو دوی متاسفانه هستی جانې، دوی زموږ د نوي نسل د بربادۍ لپاره راغلي. که څنګه چې هماغه شل 25 کاله مخکې د دوی دغسې ډلې راغللې او څومره جهالت یې خپور، چې هغه جهالت په دغه نور شل کاله کې زموږ لپاره یو عبرت و، خو لیکن بیا چې دوی راغله بیا هماغه جهالت دوباره په افغانستان کې تکرار شو. که دوی مثلا دا وایي چې هو په مخکینی حکومت، زه د یو حکومت طرفداري نه کوم، په مخکینی حکومت کې همدغه جګړې همدغه قتلونه وشول، همدغه زموږ سرتیري شهیدان شول، د چا د لاسه؟ خو جنګ دغو شروع کوو، هغوی هم د دفاع لپاره. زموږ یو سړک به جوړ نه و، سړک به چې جوړ شو دوی به ورانه و. آیا ورانۍ په اسلام کې راغلی ده؟ تو واخله ورانۍ وکړه؟ نه، په اسلام چې دا د توازن توازن ده، پکې حق مساوي ده، هر څوک خپل فردي حق باید پکې ولري. خو لیکن دوی متاسفانه هر څه اسلام دوړي. خو آی کاش چې په دوی کې دغسې یو څه وایي، یو پوتنسیل وایي چې دوی راغلی وایي زموږ د یو وړې خور کې چې د شپږم ټولګي زده کوونکي د هغې سره د دوی دلیل ووایي. خو دلیل نشي ویلی، د دوی دلیل چې کوم د هغه ټول فیک دلیل ده. په منطق د دوی زموږ د یو پنځه کلنې ماشومې سره وایي نه شي ویلی، ځکه چې دوی د افغانستان په اساسي قوانینو باندې نه پوهېږي، دوی د افغانستان په هغه اساسي حقوقو باندې چې کوم دي دوی نه پوهېږي. دوی د بل هیواد دي او راغلي دي زموږ په هیواد کې بیگانه او نابلده دي.
ډېره زیاته مننه اغلی اکبري. اغلی ولی تاسو ته درګرځم، ډېر شمېر موارد دلته پکې شریک سو، بحثونه وشو پکې. رښتینی مبارزه شوې ده نه ده شوې په دغه برخه کې؟ که مبارزه شوې بیا هم ورګرځو هغه مسایل ته چې اغلی اکبري پرې نظر درلود، دې ته ورته کېدلی شي که نه ځینې نور عوامل شته چې هغه خنډ واقع شوی دی چې نجونې نشي کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې خپلو زده کړو د دمه ورکړي؟
ډېر په بخښنې سره، ستاسې منظور د رښتینې مبارزې په کوم عرصه کې هدف دی؟
بلبل دا د زده کړو په تړه باندې، ځکه زموږ ستاسو موضوع نننۍ موضوع همدا ده چې د زده کړو لپاره څومره مبارزه وشوه، څومره غږ پورته شو په بېلابېل د دنیا له بېلابېلو کنجونو څخه، په اسلامي هېوادونو څخه غږ پورته شو، ولې دغه غږ وانه ورېدل شو؟
بلکل اوسې جانې، خو زما خبره دغه ده چې طالبان دغه کار د یو سیاسي اجنډا په اساس باندې کوي. دوی ته یو تور قدرت، یو تور شیطان د پردې شاته دغه اجنډا ورکړې ده او دوی دغه عملي کوي. په دغه خاطر نو که دوی دغه نیوکه ولري چې فرضاً نصاب پر اسلامي موازینو نو برابر، هغه خو د ټولو اسلامي مملکتونو دغه د دوی فرمان، د دوی فیصله په ګډه سره وغندل. که ووایي چې پر متمدنو کلتورو نمایندګانو د دوی دغه وغنده، د دغه تصمیم وغنده، خپله د افغانستان داخل د اتباعو د حقوقو په دغه کې په چوکاټ کې خپل افغانان وغندي تر ډېره ځایه. په اول سر کې دغه دپاره لاریونونه وشول، مګر دوی هر مخالف ږغ په داخل کې په ډېر غیر انساني او په ډېر بربري شکل د منځه یووي او د خارجي اوازونو په دغه کې خو نو د دوی مسؤلیت دغه دی چې د خارج څخه وزن موږ نه منو د اسمر داخلي چاره ده. داخلي چاره دوی دغه سبولي چې فرزند دغه د افغانستان څخه چې فرزند دغه شپږ لکه شپږ پته زره کیلومتر مربع دي دغه دوی یو زندان جوړ کړی دي. دا داخلي چاره دوی په دې خطر نه بولي چې موږ دغه ملت مسؤل یو د دوی د شایګنی لپاره د دوی د بسیاینی لپاره د دوی د روشان راتلونکي لپاره کار وکړي. نه دوی داخلي چاري دغه بولي چې موږ دغه دغه تړلي دي دغه پولي مو تړلي دي په داخل کې که کوشت کوو که خون کوو که بدنامي کوو هر شي چې کوو تاسو موږ خپل کار دي. دوی په دغه خطر د ډلې ټپلي عمل کوي. دلته دوی د یو مسؤل دولت د یو مسؤل چارواکو حیثیت نه لري، خپل نه پوهیږي، په دغه خپلو مسؤلیتونو نه پوهیږي. دوی صرف ځان ته صلاحیتونه ورکړي دي، مسؤلیتونه نه پیژني چې دوی د دغه نجونو په مقابل کې مسؤول دي چې د مکتبونو دروازه خلاصه کړي. دا په اساسي قانون کې دغه شی حق دی د هر کوچنی الک دی کنجلی چې مکتبونه و دوی ته خلاص وي په هر سویه، په هر د هر اقتصاد څخه، یعنی خانان وي که مسکینان وي، په هر سطح کې چې د اقتصاد وي دغه حق دی چې باید ادا شي. دوی په دغه ځای کې ډېر کم راغلي دي چې دوی دغه حق خپل اول نه پیژني، او په پسې دوی د اجنډا په اساس دوی دغه فرمانونه صادر کړي دي. د مکتبو دروازه په ډېر شیادي شکل سره تړلي دي. دا 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 ظلم دی، دا جبر دی، دا دا اشغال دی، دا مداخله ده، دا هر خراب نوم چې پر اجدي هغه شی دی د خپلو اتباعو په مقابل کې. دا هر شنی سیاستونه دي چې خارجان پر خپل زموږ پر خلکو باندې تطبیقوي، او موږ ورته ناست پر رڼو سترګو ورته ګورو. دوی د خپل قدرت څخه یا د خپل دغه شي څخه چې فرضاً دوی هلته قدرت، یعنی د قانون پلي کېده نه دي قدرت، دوی د دوی ټوپک په لاس کې دي. او دغه زموږ تاسو په یاد چې اولین لاریونونه د ښځو دوی په څه شکل اوازونه ورچپ کړل، په څه شکل، په کوم فجیع اشکالو جنایاتو سره دوی حتی د فرضاً د بندې کېدو، د لاریون د چپېدو، د مخالف اواز سره چل نه دی زده. په دې خاطر چې صرف دوی یو ډله ټپله ده د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی کار نشي کولای، نه خپل اساسي قانون جوړولای شي. څلور کاله تیر شول دوی اوس اساسي قانون نه دی جوړ کړی، دوی یو منظم اقتصادي سیستم نه دی جوړ کړی. دوی ته چې د امریکا کڅوڼه د اوتی راځي، کډیر کڅوڼه راتللې دوی ډېر چاغیږي، او لږ کڅوڼه ورته راتللې بیا لږ چاغیږي. یعنی دوی دوغنی متکی، دوغنی در اشغال لاندې، دوغنی دغه د جابر سیاست نمائندگان جو مشته. بله
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې اغلی مبالی. اغلی مزید تاسو ته درګرځم چې ډېر شمېر سازمانونه لکه څنګه چې مې وړاندې ویلې دوی په دغه برخه کې هڅه وکولې. آیا دغه سازمانونه رښتینی ول د افغانستان خلکو سره یا د افغانستان میرمنو سره کنه؟ هغوی فقط هغه کوم مسؤلیت چې په نړیواله کچه ممکن دوی ته راجی شوی وو دوی یوازې غوښتل هغه راته تمثیل کړي؟
اوره سیدانه د زیاتره شول د شهرونو چورکې زیاتره سازمانونه زیاتره هیوادونه چې موږ د افغانستان د میرمنو سره ولاړ یو چې وهی یا د خځو د حقوق لپاره موږ کار کوو. دا ټول اساس شهرونه دي چې تیرې د افغانستان سره شي په افغانستان کې اوسېږي ته بیا پوهېږي چې دا خبرې څونه بې معنا دي. دوی منطقې خبرې دي، نه هېواد څخه بهر لرې هېوادونو کې ته چغه مه ولاړه مې په هر ځای کې وایي چې زه د افغان نجونو سره ولاړ یم، د افغان میرمنو سره ولاړ یم، د هغوی غم کې زه شریک یم. خو دا خبرې څه فایده کوي؟ په دې څلور کلونو کې تاسو راته وایي د دې خبرو لږ ذره فایده موږ ته رسېدلې. کومه دروازه ایله کړې ده؟ مکتب دروازه ایله شوې دي، پوهنتون دروازه ایله شوې ده، هېڅ شی هم نه دي شوي. نه په مکتب د تعلیم دروازې په موږ باندې لا شو، او نه هم د وظیفې دروازې په موږ باندې لا شو. په د سره د خلاص نه وظیفې ته تلای شو، او نه هم موږ تعلیم کولای شو. نو د دې دغه خبرې دغه سازمانونه چې د اصل شعارونه دي، یو کار دی چې یو بوج ونه چې یو د دې په اوبو باندې دا تور اړ چې نړۍ ته موږ ځان وښیو چې او موږ د افغانستان د ښځو سره ولاړ یو، واقعا موږ د افغانستان د ښځو په درد کې درمن کېږو، نړۍ ته ښیي چې موږ دوی سره خواخوږي یو. خو اصلا هغوی دا کار هم نه کوي، هغوی نم وړي، ځکه چې د هر یو هیواد دا کار دی چې په کوم کار کې د هغوی فایده نه وي، ګټه نه وي، هغه کار دوی نه کوي. نو په دې کار کې دوی ګټه به څه شي چې دوی زموږ سره ولاړېږي، او موږ ته به وایي چې موږ درته لکوو، پوهنتون موږ درته لکوو، په طالبانو باندې به موږ فشارونه راوړو. هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې د تعلیم د وظیفه د ښځو لپاره چې
ضروری ده هغه په افغانستان کې ده د افغانستان آینده پی جوړیږي نو د دې لپاره نور هیوادونه که دونه چغې وي که نه وي هغوی شعرونه یوازې ورکوي نو باید چې لاس په کار خپل افغانان شي که چېرته مونږ واقعا غواړو خپل آینده جوړ کړو نو زموږ په خپل لاس کې ده نور هیوادونه یوازې شعرونه ورکولی شي نور سازمانونه یوازې شعرونه ورکولی شي په شعر باندې هیڅ شی هم نه کېږي دا شعرونه که چېرته واقعا ریښتینی وي او زمونږ په درد خوړلی وی او زمونږ مشکل به حلېده نو زه فکر کوم چې اوس به زمونږ د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې د وظیفې هره د هر اداره د وظیفې لپاره دروازې به خلاصې وي خو دا شعرونه واقعا بې معنا دي کار نه کوي نه هم تر اوسه پورې په طالبانو باندې تاثیر کړی ده نه هم په دوی باندې دوی په هغه فیصله باندې تاثیر کړی ده او نه په راتلونکي کې به دوی باندې تاثیر کوي.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورزو زموږ واورېدونکي د خپرنې په دې برخه کې موږ سره وصل دی له دوی څخه به واورو. سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام خانې جوړه یې
مننه مهرباني
دا توا چې پرنه ته شپه اوریز نه ترلاسه کوي دا غلکه ده موضوع لګا تا واضحه کې دی لګه اورم یو خبر تا وکم.
ښه ډېر ښه زموږ د خپرونې موضوع د څوارلس څلورم تعلیمي کال پیل دی چې نجونې بیا هم ونهشي کولی چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي د نجونو په اړه څه نه دي ویلي شوي په همدې موضوع باندې
دا داسې ده چې یو د هغه ډېر بد کار دی چې دوی د هغه نه خلاصوي دا مکتبونه نه خلاصوي پندرنه زده کړه خو پار څه پار دی په نر او ښځې باندې دا داسې کوي نه شپېتنه پورته چې دی دوی چې خپل دا نه خلاصوي نو دا داسې دی لکه یو نیالګی چې کېنه وي هغه ته اوبه نه ورکوي هغه چې رشین شي اوبه نه ورکوي هغه پس وچ کړي دا باید دا هم ونه کړي چې شپږم پورې کوي بندې دا باید بند کړي نو هغه پورته چې نه خلاصوي دا هم باید بند کړي.
مننه ډېره زیاته مننه. اغلی اکبری خلق تمره زپل سیویدی خلق سوبر ناهیلی سیویدی اید خلق واس رسیږي چې هغه د خوانځي د پرنسپل په اړه باندې دی وخت دمه کړی کنه لکه څنګه چې اوس موږ د غوریدون کې تل درد ویل چې باید هغه تر شپږم ټولګي پورې دی دادم باید بند شي بناندل تک موږ تاسو د خلکو په زړونو باندې وغږیږو د خلکو په نظریاتو د خلکو په توان باندې وغږیږو خلک په کومه کچه کې پات شي دي.
ډیره ښه پوښتنه حسین جانې. حسین جانې اوس ګوره کله چې طالبان راغلل زمونږ ډیر ورونه هم زمونږ تر څنګ ودرېدل په لاریونونو کې نو دوی زمونږ سره سهم واخیستو چې دا ډیر ښه وو خو لیکن همدغه لاریونه چې په پیل کې وشول د مکتبونو د خلاصون لپاره د دفاترو د انجنونو لپاره او د پوهنتونونو خو لیکن متاسفانه موږ او تاسو د سهالت شاهدان شو د طالبانو سره کوم برخورد زمونږ سره وشو په انجنونو باندې په ټانکرونو لوبونه ډک ډک په ویلم دی کړلې په دروي وهلې د کلاشنکوف په کنداغونو باندې وهلې چې ډیرو سره خو به کې مات شوې او زمونږ هم داسې ډېرې ورونه او یا ډېرې هغه انجنونه چې متاسفانه یا لکان چې په دلارینونو کې اشتراک وو د ټول مړې ژوندې ورک شو د دغه حالت سره متاسفانه مخامخ شو نو دغه حالت چې په مکرر ډول سره تکرار شو نو د خلکو زړونه هم ترې نساړه شول چې اوس مونږه که څه هم وکړو هیڅ نتیجه بخش نه ده نو موږ به دا پرېږدو وسرنوشته زه خبرېږم د ډېره کسانو سره چې کله خبرې کوم څنګه کنه ولې مخکې تاسې لاریونونه کول غږه مو چته اوس خو کله چې دوی دا خپل ترخې خاطرې رایادې کړي او واقعا همداسې ده حسین جانې په دننه افغانستان کې کورنۍ غړي د کورنۍ مشران نو ملت څه نشي کولی په داسې حالت کې ملت بچاره چې سر اوچت کړي نو دوی د کورس څخه په نیمه شپه کې راوباسي مړې ژوندې ورکی نو څوک به زړه کې چې د مکتب د خلاصون لپاره د پوانتون د خلاصون لپاره دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي نو هغه وای مونږ د پری خودل و امریکا ته ځکه چې وای په دې کې د امریکا لسته په دې کې نړیواله ټولنه یو بل د خی خو تر ډیره حده د خبره منطقي ده ځکه چې نړیواله ټولنه ځینې داخلي حکومتونه په دې کې څه ونه کړی ام ملت سن شي کولای دوغه د لاس سن کیږي نو زموږ غږ په دغه مسؤلینو باندې دا د چی په بشري حقوقو په برخه کې کار کوي او داخلي په زموږ د هیواد په موضوع کې نو په دغه برخه کې دوی یو کار وکړي د خلیل زاد هم سفر وکړ افغانستان ته چی وګورو بیا دوی څه پلان لري زموږ ګیله له دغه مشرانو څخه هم دا کیږي چې تاسو به تر کومه زمونږ ملت دا غم زپلې ملت به تاسو تر کومه خپل د سیاست قرباني ګرځوي تاسو به تر کومه دغه ملت ویده پرېږدي او تاسو د خپل د لاس د مهرې په شکل لمخ څخه استفاده کوي په تاسو باندې فشار راشي خپل د ګټو لپاره جیبم خالشي مکتب بند کړي جیبم خالشي پوانتون بند کړي خزې د کورتنزي یانې سم نو بیا دې هم الله پاک خیر پیښ کړي. موږ به شاید د ډېر نورو لوی لوی غټو غټو حوادثو شاهدان اوسېږو په افغانستان کې، ځکه چې دا بیا د مکاتبه موضوع شو. خلیل زاد سفر وکړو، دا چې دوی بیا څه پلان لري نو الله خبر ده ترېنه. نو موږ غږ په دوی باندې دا کوو، ځکه چې د طالبانو نه څه نه غوښتل کېږي، څه ترېنه غواړو نه. موږ صرف غږ پرې کوو چې تاسې که څومره هم خپل دغه ظلمونو ته، خپل دغې ناکامې پالیسۍ ته دوام ورکړئ، نو تاسې به خپل ځان خراب کړئ. نو حسین جانې، واقعا زموږ ملت بې وسه ده په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې. اغلی زاید، که پام دی شکل روان اوسو، پام دغه ډول مکاتب بند وي، پانتونونه بند وي، صحي مراکز بند وي، دته ورته هر هغه برخه کې چې نجونې کولی سي په خپل ظرفیت او په خپل توانۍ باندې کار وکړي بند پاتې شي، څومره تیارې ورځې د نجونو او د افغانستان په انتظار کې پاتې دي؟ اغلی زاید، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ ته مو آواز راشي. بله، اغلی زاید موږ سره نشته. د ورزو د پښتنه بل اغلی ولی څخه وکړو. اغلی ولی، څومره یوه تیاره فضا د افغانستان نجونو، د افغانستان خلکو لپاره، په خصوص د زده کړو په برخه کې په تمه ده؟
فضا ډیره غمګینه ده، ډیره تاریکه ده، ډیره خوشینوونکې ده، ډیر بې وسه خلک، ځان ډیر بې وسه احساسي. هغه که بهر میشته دي، هغه په وطن کې دي، ټول خلک موږ د ملت په حیث یو موږ ته توهین سوی دي. د دغه خلکو راتګ، د دغه خلکو معاشرت او مراودت، د خلکو سره، د ملت سره، د اتباعو سره صرف یو توهین دی، مخصوصا د نجونو د مکتبونو د تړلو په باره کې. او دغه سیاست ته په ډېر سپینسترګۍ سره او په ډېر تکبر سره ادامه ورکول، دا یو جنایت دی. او دوی ملت د ملت په حیث توهین کړی دی. هیڅ رقم فکر دغه نه کوي چې دا به په راتلونکي کې دوی ته څومره زیان ورسوي. واقعا یعنی دوی د تاریخ په پاڼو کې به د دوی رنگ، د دوی نمونه په ډېر تور رنگ ولیکل شي، چې هیڅ رقم پاکې ده به دغه نه وي، ممکن نه وي. البته که دوی وغواړي چې پاکې کړي، خو اوس د دوی د رهبرۍ څخه معلومیږي، د دوی د رهبرۍ سره داسې معلومیږي لکه دوی چې په دې کیسه کې هیڅ نه دي، چې څوک چې څه فکر کوي په دې چې د خلکو ته هیڅ رقم غوږ نه نیسي، هیڅ رقم
د شوزو موقف ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي. میلمنو تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوم، دا چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې وه. تر بیا چې بیا بلې خبرونه کې سره وسلیږو، په لوی الله مو سپارم، خو وخت لري.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل 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 روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل